روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په دغه پروگرام کې خپل درنو میلمنو ډاکټر صاحبانو سره د ډینګی ناروغي په تړه وغږیږو. دا چې دا ناروغي څه ده، څنګه سرایت کوي او وقایه او درملنه یې څنګه کیږي. پروگرام کې وړاندې د داخله ناروغیو له ترینر متخصص فرید الله عمری سره هم بحث لرو چې ژمنه کړي خبرې راسره وکړي. او تر څنګ یې ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست د ساري ناروغۍ د کنټرول د عاجلو پیښو په وړاندې د آمادګۍ عمومي مسؤل ډاکټر رشید وفا سره هم خبرې کوو. د خلا ناروغي ول بل متخصص ډاکټر صاحب ناصر فګار سره موږ غږیدل یو او لاغه مو د ډینګي طبي په تړاو پوښتنه کړی دي. خو تر هر څه مخکې یو راپور ته وګدو چې وای په ننګرهار کې د ډینګي طبي ناروغي زیاته شوې ده.
ګنګس په پروتوم خو به چې لاړم ډاکټر ته اوس لږ زره ښه یم، شکر دی.
وای دا څو ورځې ډیره سخته تبه او د بدن درد تیر کړ. په ډینګي طبي اخته د ننګرهار د جلال آباد ښار دی اوسیدونکو بسمینه وړاندې ازادي رادیو ته وویل
ډینګو مې چې چلو مې څو ورځې مخکې وضعیت مې ډیر خراب وله، تبه نیولو ما د ځان درد مې وله، سر درد مې وله، ګنګسیت مې لرلو.
د ننګرهار ولایت کمی ولسوالی اوسیدونکو لطیفه هم وایي د کورنۍ څو تنه غړي په ډینګي ناروغي اخته شوي دي.
زمونږ خپل په کورنۍ کې هم زمونږ یو دوه غړي په ډینګي ناروغي باندې اخته دي. په کلی کور چم گاون سیمه کې ډېر خلک چې مونږ ترې خبر لرو هم خپل د کورنۍ غړي د ډینګي تبه لري. دغه ناروغي بیخي په سیمه کې زیاته شوې ده.
ډینګي تبه یا ژوره تبه یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو میاشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په ډینګي تبې ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه، سر درد او ځان درد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبه ډیری اخته کسان له یوې تر دوه ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستري شي. او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. ننګرهار لپاره د طالبانو حکومت د عامه روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف جمعه د نومبر 8 ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې ده او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي.
ډینګي ناروغي خو بیخي ډیره شوې ده. دومره ټول ننګرهار نه ولې ډیره ولسوالۍ نه ولې دي، موږ د انتاني شفخانه کې بیخي ځای نشته. اته اتیا پرې کسان خو سم بستر دي، بیخي زیاته شوې ده.
نو موږ زیاته وی ته داسې محل ده چې ننګرهار په انتاني روغتون کې دوی دا مهال د درملو او لابراتوار د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزو سره مخ دي. روغتیا پالان وایي ډینګي ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډیر استفاده کړي. د دې ډلې د داخله ناروغیو معالج ډاکټر محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل
مریض باید بدن مایعات پوره کړي، جوس تازه میوې په کافي اندازه استعمال کړي او په درملو کې یوازې پرسټامول دي.
نو موږ یې سپارښتنه کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشخانو او د میاشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د میاشو ضد دوا وپاشل شي او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډیر مایعات او ویټامین سي واخلي او خپله روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمه خلک په ډینګي تبه د اخته کېدو لږ وخت سره مخ دي او د اټکل له مخې هر کال له 1 لک تر 4 لک کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
راپور مو واورید چې په ننګرهار کې د ډینګي تبه زیاته شوې. ننګرهار کې پاتې کېږو. هلته ورزو د عامې روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د کنټرول د عاجلو پیښو په وړاندې د آمادګۍ له عمومي مسؤل ډاکټر صاحب رشید وفا سره غږیږو او له هغه چې د داسې ناروغۍ د مخنیوي مسؤلیت ور په غاړه دی د ډینګي تبې په تړاو اورو. ډاکټر صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی. په ننګرهار کې د ډینګي تبې د زیاتېدو په اړه که راته ووایې.
لومړی تاسو ته او ټولو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. ډاکټر رشید وفا یم د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست سره د ساري ناروغۍ کنټرول او عاجلو پیښو پر وړاندې د آمادګۍ او ضروري عمومي ولایتي مسؤول. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې به ووایم چې واقعا داسې د ډینګو ناروغي په ننګرهار په ښار او ولسوالۍ کې پیښې زیاتې دي. د تیر کال په نسبت سږ کال زیاتې دي. په دې اړه به مو هر اړخیز خپل اقدامات د عامې روغتیا ریاست تر چتر لاندې روان کړي، خو بیا هم به ووایو چې پیښې شته ده. دا یوه ویروسي ناروغي ده. چې د ماشي په واسطه چې اډس ماشي نومي خزینه جنس ده او د ناروغ کس ناروغستا انتقالي او په دې کې شدید تب رامنځته کیږي د عضلاتو دردونه او ټول پر مختلف وخت کې د دې درد نور ځان دردونه او زړبدوالی صفرخات او نور سره مل وي.
په ولایتي کچه مو څه کړي د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره؟
همدارنګه د دې ناروغۍ په ارتباط باندې موږ په ولایت په کچه د همغږي مجالس ملي او بین ملي موسساتو سره او سکتوري ریاستونو سره ترسره کړي د امنیت ریاست تر رهبري لاندې همدارنګه د ولایت د مقام تر رهبري لاندې ټولو سکتورونو سره همغږي او د مخنیوي کنټرول لپاره اقدامات او هر اړخیزه بحثونه همغږي کړي ده. خو په ننګرهار ولایت کې د ناروغۍ مخنیوي او کنټرول لپاره ټولې چارې په لاره چول شوې دي چې هغه لومړی د تشخیص او درملنې برخه ده، هم په ساحه کې او هم د یقیني کېدو یا کنفرمیشن لپاره په لابراتوار کې ټیسټونه اجرا کېدلی شي په ننګرهار کې، او دا چې ویروسي ناروغي د ځانګړې دوا نه لري خو عارضي درملنې ترسره کېږي، هم په مرکز او رسوالیو کې شته امکاناتو په سره درملنې هم روانه ده. او رښتیا نن سبا زموږ په روغتونونو کې کانتاني روغتون ده او حضوي روغتون زیات شمېر ناروغان د کوم چې بستر ته دي په دغو برخو کې څنګه کې د جنګ فیور ناروغان په کې شتون لري.
د دې ناروغۍ وقایا او کنټرول څنګه کیږي؟
د دې ناروغۍ دي ټول بحث به زیات په وقایا او کنټرول باندې وشي. په وقایا او کنټرول کې څنګه چې ووایو دا یو ملټي سیکټورل اپروچ ته ضرورت لري، یوازې صحت برخه نه شي کولای چې دې برخه کې کار وکړي، ولې ټول سیکټورونه د دې په وړاندې مسؤلیت لري، همدارکم ټولنه تر ټولو زیات ټولنه هم سي په دې کې مخنیوی کې داخله شي او هم انګیج شي په دې پروګرام کې. لکه مخنیوی یو خیو کې د پشخانو استعمال ده، او پشخانې استعمال شي مخکې له مخکې دوی ته پشخانې توضیح شوي دي، دا ښه پشخانې دا چې غیر مناسب استفاده کیږي باید په مناسب ډول ترې استفاده وشي، او د دینګي ناروغ تل لپاره که هغه سطحي وي او که هغه پیشرفته وه حالت ته ناروغۍ تللی وي باید د دینګي ناروغ په پشخانه کې پاتې شي. په کورونو کې دننه د کور څخه بهر ولاړې اوبه ډنډونه باید ختم شي، ځکه په دې ساحو کې د ماشی هګۍ اچوي په بچي بدلېږي، نو دلته لارواو د دې نسل زیاتوالی دلته کیږي. نو ټولنه کې دا مسایل په ټولنه کې دي، ټولنه څخه زموږ هیله او پیغام ورته دا ده چې د دغه ولاړې اوبه روانې بدل کړي، ډنډونه ختم کړي، او د دې په مخنیوي کې موږ څه څه کولی دا ټولنه کولی شي. په مخنیوي کې صحت برخه موږ تر اوسه هم د لاروا سایټ په نوم باندې دوا ده چې په دې ډنډونو کې اچو، زموږ ټیمونه فعال دي کار کوي چې تر څو دې وشي. او د غټو ماشو د له منځه وړلو لپاره مناسبه ده چې فوګینګ یا د لوګي په سهار دواګانې موږ سره ماشین سده خو وړي د دواګانو داسې لوړ مصارف غواړي، په دې هڅه کې چې پیدا کړو دغه لړۍ د فوګینګ برخه دا به وشي. خو دا لوړ امکانات ته ضرورت لري، په دې وخت کې اوس مشکلات دي خو موږ په هڅه کې یو. په هغه وطنوال باندې غږ کوو که په دې برخه کې څوک د درملنې و تیل و کمشن ته ضرورت وي او ضرورت خدا یه برخه که همکاری وکی او تخنیکی تیمونه و ماشین نیمون سرشته اگه اون یه برخه که استفاده کهو. دویم دیدی نرغی دی مخنوی لکسنگ چه ما اول یو خرابه پیغام داده چی بدبختانه باویم دیدی عامل او ناقل دواره دلتشتون داری، دیدی عامل و ناقل عامل و ناقل دواره دلتشتون داری، دا یو سخت خبره ده. او د دې ناروغي زیات وخت په لحاظ باندې د سپتمبر په اخرو کې د تر نومبر تر پای پورې د دې پیښې زیاتې وي، او ممکن وخت تر بلې دا زیاتوالی انده ولري. که د ارقام په ډول د خلاص ووایم، مثال په ډول د اکتوبر په میاشت کې چې 1138 کسانو ته موږ د آر ډي ټي په واسطه یا سری جس پوسته معاینه متصره کړی په ساحو کې تقریبا 155 کسان ته مثبت دي او 2% په لحاظ سلور 15.2% داسې دا ډېر لوړ فیصدی د مثبت والی ده نو پیښه شته ده موږ ټولې هڅې په کار اچولي دي عامه پوهاوی ته اړتیا ده عامه پوهاوی کېږي او د در تشخیصو درملنې روانه ده یقیو درماتو لپاره مو هڅه کړې ده خو بیا هم ما چې مخکې وویل دا د ټولو سکتورونو ټولو خلکو د هر چا وظیفه کېدلی شي په مخنیوي کنټرول کې یو بل ته لاس ورکړو دا موثر تمامېږي که یو چاته پرېږدو یو برخې ته دا ناشونې ده
ډاکټر صاحب وفا له تاسو مننه کوم د ډینګي تبې په تړاو د ننګرهار د عام روغتیا ریاست د یو چارواکي څرګندونې تاسو واورېدې اوس به هم له ډاکټر صاحب ناصر فیګار سره خبرې وکړو د داخله ناروغیو متخصص دی ډاکټر صاحب تاسو راته ووایئ چې ډینګي تبه څه شی ده او د نړۍ کې پیښې څومره زیاتې دي
ډینګي ناروغي چې د هډوکي ماتونکي تبې په نامه هم یادېږي یو وایروسي انتان چې د ډینګي وایروس په نامه یادیږي د ماشو د مونټانو ماشو د چیچلو په نتیجه کې منځته راځي دا په هغو سیمو کې چې هوا لږه ګرمه او یا ډیره ګرمه وي لیدل کیږي ګڼه ګوڼه زیاته وي خاري ها چاپیریال کې ډېر زیات تر سترګو کیږي پیخه ورځ په ورځ زیاتې دی شي یا زیات شوې دي په 2015 د جنوري تر جولای میاشتې پورې یعنی په څو محدود میاشتو کې شاوخوا 4 میلیونه انسانان په 99 هیوادونو کې البته د WHO د ارقام له خوانه وړاندې شوې دي او په ګټه شوې دي چې تر 3000 څخه زیات خلک وشلې دي اراضي په ډیرو خلکو کې خفیف وي خو په ځینو خلکو کې ډیر زیات شدید وي وخت شوي کس کې شدید اراضي البته تبه لوړه درجه په لوړه کچه او یا درجه تبه موجوده وي سردردی په کې ډیره شدیده وي چې د سترګو ګاټو شاته درد د درد احساس ډیر زیات وي همدارنګه ژبدوالی کانګې بشتیایی د هډوکي دردونه او د پوستکي رشونه او یا اندفاعات او یا بخار ته ورته حالت نښې لیدل کیږي هغه خلکو چې یو ځل نیول شوي او بیا ځل دپاره نیول کیږي په دوی کې آراز ډېر زیات شدید وي په دوی کې د ګیډې ډېر زیات سخت او شدید دردونه لیدل کیږي د کانګو کې وینه او یا په ډکو میتیازو کې وینه بشتیایی کمزورتیا حتی مرګ په دوی ناروغانو کې لیدل کیږي
ډاکټر صاحب فیګار وقایه څنګه ده او د دغې ډینګي تبې
وقایه په اړه باید ووایم چې د چون پویګو چې د ماشو او د منتنو ماشو په واسطه انتقالیږي نو موږ باید د ماشو د منځوړلو هڅه وکړو د هغه څخه ځان ساتلو هڅه وکړو مثلا ډنډو اوبو کچیرته موجوده وي هغه ډنډونه باید ډکو دوا پاشي وکړو په کوټو کې له پردو څخه جالو څخه ګټه پورته کړو له پشخانو څخه ګټه پورته کړو همدارنګه هغه لباسونه واغونه چې زموږ د بدن ډیره برخه استر کوي یا پوښوي باید لوس پاتې نشي بلخصوص دغه وایروس یا دغه ماشي د ورځ له خوانه زیات فعال وي نو د ورځ له خوانه باید زیات وقایه وکړي او د شپې له خوانه هم هغه پشخانو او دروازې کړکۍ بند وساتو
درملنې په ارتباط کې راته وایي ډاکټر صاحب
کومه خاصه درملنه نه لري البته یوازې موږ ناروغ ته دا توصیه کوو چې باید استراحت وکړي په شدیدو حالاتو کې باید په روغتون کې بستر شي موږ هغوی ته پاراسټامول د درد د کمول لپاره د تبې د کمول لپاره پاراسټامول ورکو باید په یاد مو وي چې دغه ناروغانو ته بروفین او اسپرین او استریټ باید ورنکو ځکه چې په دغه درملنه یا دواګانې د هغوی د خونديګانو یا وینې بهیدنې چانس زیاتی او ناروغ نور هم وخیم کی او ناروغتیا زیاتوی.
ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب ناصر فګار. درنو ورېدونکو تاسو د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیاستیم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنی پروگرام ته بیا هم زه صفی الله ستانګزای خراغلاستم. لکه څنګه چې خبر شوې په دغه پروگرام کې مو اوریدل چې د افغانستان په څو سیمو له هغې ډلې په ننګرهار کې د ډینګي د طبي پیښې ډېرې شوې دي او د دغه ولایت ګڼو اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې د خپل دوی د کورنۍ غړي او د کلي او سیمې ډېر اوسیدونکي په دغې ناروغۍ باندې اخته شوې دي. ډینګ تبا یا ژوره تبا یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په ډینګي تبې ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه، سردرد او ځاندرد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبې ډیری اخته کسان له یوې یا تر دوو ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دغه تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې پروختون کې بستري شي. یوان په ځینو مواردو کې دغه تبه د انسانانو د مرګ لامل کیږي. په ننګرهار کې د طالبانو د عام روغتیا ریاست رئیس مولوی امین الله شریف ازادي رادیو سره خبرو کې تایید کړي چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډېره شوې او یوازې اته اتیا تنه په دغې ناروغۍ اخته کسان دوی سره د ننګرهار پانتاني روغتون کې بستر دي. او د زیاته کړه چې د ننګرهار پانتاني روغتون کې دوی دا مهال د درملو او لابراتوارو د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزه لري. روغتیا پالان وی ډینګ ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډېره استفاده کړي. د روغتیا متخصصین سپارښتنه کوي چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشخانو او د ماشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د ماشو ضد دوا وپاشل شي او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډیر مایعات او ویټامین سي واخلي او خپل روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمایي خلک پر ډینګي تبې اخته کېدو واکسر مخ دی او د اټکل مخ یار کال له یو لکو تر څلور لکو کسانو ته د غویروس انتقالیږي. اوس به یو لاند د مواخلو بیا به ام پروګرام ته دوام ورکو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سکه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر می دالو کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وای شو.
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بله ډاکټر سیف فرید الله عمری تاسو ته خراغلاست ویم. زه صفی الله ستانګزای ما. ډاکټر سیف فرید الله عمری د انتانی ناروغي او متخصص دی. البته له دوی سره به خبري وکړو په دغه پروګرام کې. مو مخکې له نورو ډاکټر سیبانو سره هم خبري وکړو، خصوصا د ننګرهار د روغتیا د ریاست له مسولینو سره چې هغه تایید کړل حال تل تر لګه نوې کسان په ډینګي تبې اخته دي او بستر دي، خو له هغه سره د دوی خبره باندې چې امکانات کم دي. له ډاکټر سیف عمری نه به وورو چې په کابل
کې پاول کې د ډنګي تبي پرتبات راته وای چې په ټوله کې په مرکز کې هم د دغه تبي پرتبات څخه پیښه شته سبت چې وی دي کسانګه یا یوازې په ګرمو او نیمه ګرمو سیمو کې دغه پیښه کیږي اوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه ستانګزای صاحب، زه خپل نیکلو سلامونه لمړی تاسو ته د ازادې رادیو تخنیکی همکارانو او ډیرو معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. بدون شک زموږ سره فعلاً د انټونی کابل می انټونی ملي تخصصي روغتون کې د ډینګي یا ډینګو ترینوان لاندی چی کمی ناروغی دا ایدی ناروغان را سرابستر دی او در طول هم دیزولیشن یا زانگر وار چی دی پار مختز دا پاگه کدی. خب دا با دویل شی چی اکثر پیخ زمون دا ولایتون راغلی دی مرکز دا.
بله ډاکټر صاحب، موږ په پروګرامو کې واوریدل او همدارنګه ریپورټونه هم درلودل چې دغه د ډینګي د تبې اکثر نښې یا اکثر پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې دي. دغه په ارتباط راته وایي چې دا د هوا یا د اقلیم سره دغه رابطه څه ده؟
بدون شک جناب ستانکزای صاحب، چې خپل باندې د ډینګي پیښې اکثر با ولایتونو کې یعنی د کال په دولسو میاشتو کې شتون لري، لیکن ډېرې پیښې چې کومې څېړنې او تحقیقات شوي دي په هغه کې داسې ویل کېږي چې د دوبي په موسم کې او همدارنګه د خزان یا د خپله باندې د خزان په موسم چې ورته وایي د په پیل کې د منی په پیل کې زیاتېږي. نو دغه پیښې زیاتره په دغه وخت کې یعنی د خپله باندې د غوماشو لپاره چې په دې به مخکې البته خبرې شوې وي یو مساعد موسم دی او هدې تر څنګ ناقل خپله باندې غوماشه ده او هغه پارازیت هم چې کله یو ځل د غوماش ځان سره واخلي هر انسان چیچی یا هغه باندې په کینی نو هغه په ډینګي باندې اخته کوي. یعنی دا ویلی شو چې د اپیدمیولوژي د نظره او همدارنګه څېړنو نظر ډینګي ناروغۍ پیښې د دوبي او د منی موسم په پیل کې ډیریږي.
ډاکټر صاحب، مخکې له دې چې بیرته مرکز ته راشو کابل کې، د ننګرهار په اړه یو بل پوښتنه هم شته، البته د افغانستان شرخ کې، ځکه چې د پاکستان نه چې کوم کډوال راځي په زرګونه یا په لسګونه زره په هر هفته کې اخراجیږي، دوی امکانات هم کم دي، تر څنګ یې وسایل هم نه لري، یعنې د استوګنې سم ځایونه به هم نه لري، یا به په موقتو کمپو کې اوسیږي، هلته چې له سره د دې خواته راوړي، او تر څنګ یې په ختیځ کې ډېره یو بده زلزله شو چې لام ګڼ کسان سرپناه نه لري، یعنی دوی د آسیب پذیری یا والنریبلټی له لحاظ دوی څومره اغیزمن دي دغه ډینګي تبې د غماشو په وړاندې؟
ستانکزای صاحب، زموږ په هغه خویندې وروڼه چې د همسایه هیواد څخه خپل هیواد ته راځي، که چیرې په دې کې حتمان دغه پیښې شتون لري، یعنی ډینګي ناروغۍ په دې کې شته ده، او ناقل لکه څرنګه مو چې مخکې وویل هغه هم د په خپله باندې هغه د په آیدس ایجپتای تر انوان لاندې چې غوماشه ده، چې څنګه دغه کس وچیچي دغه غوماشه منتنه شوله، هر څوک چې چیچي په ډینګي اخته کیږي. او د دې تر څنګ زموږ د ملاریا پیښې هم په ګرمسیره ولایتونو کې بالخصوص زموږ د مشرقي هیوادونه چې هغه کونړ لغمان جلال آباد په دې کې ډېرې وي، او د دې نه علاوه هغه ځایونه چې ګرمسیره دي، یعنی دا غوماشې تر اوسه پورې شتون لري، او هغلته چې کله دغه طبعي حوادث هم رامنځته کیږي دا پیښې ډیریږي. نه تنها یوازې د ډینګي، دې تر څنګ کیدلی شي چې د سالاتو پیښې او همدارنګه د ملاریا او نورو ساري ناروغیو پیښې ډیرې شي. خو بیا به راځو په دې باندې به هم خبرې کوو جناب ستانکزای صاحب، چې د دې دپاره کوم مختص درمل نشته دي انټي وایرل چې موږ
او بخیتی خبری مقطع کوم. در درمال پرتباد با بیاب اطمان پختن کوم یا در وخواه پرتباد. خو اوس با پدیر در نپختن کوم چه تاسو پا کابل کی وظیفه لاری هم دارنگ دی تاسو نور همکاران دکتر صاحبان، او تل داسې انګیرل کیږي چې کله په ولایتو کې کومه پیښه کیږي یا حادثه کیږي یا داسې ناروغي رامنځته کیږي، بیا په ډیر سخت او حاد حالت کې چې نورې وس ونه رسیږي په ولایت کې، بیا تاسو ته انتقالوي. د تاسو وظیفه څومره ننګون کې ده، څومره چالنج سره مخ ده په دغه حالاتو کې چې یو کس مرګي حال تاسو ته راشي او تاسو مجبور یې د خپل وظیفه او دین له مخې چې هغه ته رسیدګي وکړي، څومره سخت کار دی دغه؟
ستانکزای سیب ځکه چې په دغه مقدس مسلک دغه پاک مسلک چې موږ انتخاب کړی دی لکه څرنګه چې د انتونی ناروغیو زه خپله باندې یو عادي ډاکټر ځان ګڼم اگر چې زه ټرینر متخصص یم په هر صورت باندې دا موږ په ځان باندې د خپلو خلکو په خاطر منلی دي در حالې کې چې هر د ډاکټر د انتونی ډاکټر چې کله دغه ساري ناروغیو ته وړاندې کېږي دا د جنګ لومړی کرښه ده یعنی د جګړې په لومړۍ کرښه کې حتما زخمی کېدل شته د خپل باندې د خپل ځان د لاسه ورکول شته او همدارنګه اې دی انتان انتقالول شته کور ته نورو وګړو ته نو موږ د خطر سره همیشه مخامخ یو او یوازې د ډینګي ناروغۍ نه زموږ پیزرشان وړ کې د کانګو ناروغۍ نه سره بستر دی د همدارنګه د سرخکانو یا هم د شری ناروغان ایدین علاوه چې موږ چکن پاکس ورته وایو د ناروغانو سره چې هغه خپله باندې د توخی لارې لاس ورکول او ښکلول او مشول لارې د ټول لارې انتقال کوي نو موږ دا خطر خوشته لیکن بیا هم ستانکزای صاحب زه موږ هیڅکله هم دا احساس نه کوو چې زموږ مظلوم بیچاره خور وګړي یعنې خور هغه وطنوال مو چې هغه موږ ته مراجعه کوي موږ به هیڅکله له هم د احساس ونو کړي ځان ځنې پټ کو یا خدا نه خواسته اې دینه وویریږو چې دا کېدلی شي چې ما مصاب کړي نو توکل په خدای باندې په ورزو او زموږ ځلې کسان هم مصاب شوي دي په بعض ناروغۍ باندې چې هغه هم مختلف لاملونه درلودل لیکن دې سره سره چې کوم کسان د ولایتونو موږ ته مراجعه کوي هغه په ډېره خلاصه تندي باندې د عامې روغتیا وزارت قوي سپرویژن تر اثر لاندې هغه بستر کوو تر هغه پور چې دغه درمل نه وي شوی زموږ سره بستر وي جناب ستانکزای صاحب
بله ډاکټر صاحب د ولایتونو چې کوم دغه ریفرال یا راجی کیږي دغه ناروغان څوک پکې ډیر دي ماشومان دي لویان دي یا دسې عادي عمرونه چې لري دوی دي ښځې زاړه واړه دا راتوي یعنی څوک ډیر له خطر سره مخ دي او د چا وضعیت ډیر خرابېږي کدا ناروغي ونیسي
بله جناب ستانکزای صاحب ما خی هم تاسو اشاره ورته وکړه زموږ اکثره کسان چې د ولایتونو راځي د لویان دي او فعلا دغه ناروغي هم د بلخصوص ډینګي چې کوم څېړنې شوې دي وایي زیاتره په لوړ خطر کې ښځینه دي لیکن دلته زموږ په هیواد کې برعکس موږ ته نارینه ډېر مراجعه کوي او هغه هم لویان دي او زیاتره هغه کسان دي چې هغه ریفر کیږي لکه څرنګه چې تاسو ویلي رجعت ورکول کیږي هغه کسان دي چې بابیړه یا اختلاطات ورکړي وي یعنی اکثر په داس حالات کې راځي چې د کومو په حالات کې وي او ورسره زموږ سره بستر کیږي ځکه هغه ټول ولایتونو دغه ټریننګ د نړیوال روغتیایي سازمان تر چتر لاندې او د وزارت عام روغتیا وزارت په مشوره باندې اخیستی خو هغلته چې دی د وس نه بعضې ناروغان وځي هغه مرکز ته راستوي او د هغې تداوي او درملنه هم انشاءالله همدلته کیږي
ډاکټر صاحب دا اوس چې موږ تاسو د دغه ډنګي تبې په ارتباط خبرې کوو یعنی هیڅ کو چې څومره به دغه تبه سخته تیریږي ځکه چې عادي تبم یو انسان ته نسبت نورو ناروغیو ته سخته تیریږي ځکه چې د څاو سلاب نه لري بدن به سور وي داغ به وي حرارت به زیات وي او فوکس به نشي کولای نو د ډنګي تبې هغه څه رقم دی دغه شدت سره رقم دی نسبت عادي تبې ته کې یو انسان ولري
جناب ستانکزای صاحب بیا هم رزو دیتا چه خپل دینگی تبا چه دا زموږ ناروغان وای ډاکټر صاحب تبا می دیدلی وا لیکن تول اردو که می رامات کل زړه می رامات کلا او زب در صف احساس کاما چه پا دکم زای نرالوی دلی ما او تول اردو که می مات دی توتا توتا دی پداسې عادي الفاظ باندې موږ کده ایکویا کوي او موږ بیا دې ته په خپل باندې هغه استعمال ورو یعنی هغه تقویہ پلاسیبو ورکو چې استرګو تور ای ورو ری خورکی تخته کیږي د اوس هغه درمل درکو د دوډو کې درد هاند منځزي د چا بیټ توسیراتی د چا پرکټ توسیراتی در حال کې چا نه پویو ځکه دا خپل باندې تبه ډیره شدیده وی او دا هم د سه وقفهی تبه نه وی جناب ستانکزای صاحب کله ملاریا په شان باندې دا دوامدار تبه وی او اې دې ترڅنګ هغه کسان زموږ چې دغه پلاتلیټ یا سپینه وینه کمیږي او هغه ته بیا دوباره پلاتلیټ موږ توصیه کوو یعنی بیټی ورته کوو او خونریزی بو او ورته پیدا کیږي په دې ولر کړه روغون ډیر په تکلیف او فامیل دې په دې اڅه کوي چې وخره وڅخه ته خوراک نه کوي ته څوک نه کوي هغه وایي چې شی وخره ما دا جنجال موږ په یو شنه په دې باندې په زور خوراک مکوي دې خپل ټول سیستم کې د معدې مایع سیستم او ټول عضویات دې البته ویروس مداخله کړل مشکل سره مخامخ دی د خکې ورور او خوراک هم کوي او هغه سپینې وینې چور تطبیقو ورسله غیر سرګنسی هم ورته پیدا کوي بل خصوص خپل خبر راټولو مزم اصل موضوع ته چې تب د ډینګي یا د ډینګو تب د ډېرې وا شدید تب او ورډک موتون کې تب د نه پدې شکل باندې ناروغان مخته کوي کوي
صحیح ځکه چې د کورونا تب خټول تیر کړي دی هغه د سیوا چې کله به وقفي و د ځان درد او بشی مگی کو وایو میاستړیا هغه خو به میشه و اما تب به کله کله وا چې ډېره بشدید شول اما دا تاسو ویل چې دا تلوی دانو ډېره مرګونی دا یعنی زغم او حوصله ډېره سخت ده انسانانو کې
دقیقا ریختیا هم چې زموږ دغه مریضان چې دي که دلته دي که زموږ د ننګرهار په ولایت یا نورو ولایتونو کې د پروردګار عالم د ټول ته شفا ورکړي او موږ تاسو د الله پاک ځینې وساتي یعنی په ډېر تندو الفاظو ډېرو شدیدو الفاظو ځکه د کتاب سره فرق یي هغه څېړنې چې نړیوال روغتیایي سازمان یا سی ډي سي کړي دي په هغه کې د تبې نه دومره شدت نه حکایت نه ده شوې دوی وایي کله کله خو موږ داسې وایي چې ناروغ د دې تحمل لري یو عادي تبې دا به موږ تاسو کوی کوي لیکن چې دا څکل چې موږ د سیه ډکاو او په دې باندې هغه سره د ښکاو اکثریت ناروغمو د ډیر شدید ځاندار د سردرد او همدارنګ بل خصوص د اډی کې درد او د تبې لامل ډیر شدید شکایت لري او د بل خصوص د تبې شدت لامل
ډاکټر سه پاونسان کې خو په کلو لرو زینو کې ته په خار کې چې زینی وی یا به د امکاناتو د نشټوالي یا هم د ټمبلي کوې دغه په خاطر باندې به ډاکټر ته نه ورزي په وخت دغه بي غوري څومره غده چې دغه سټه به کوونی سي باید زر ورسي یعنی او عادي ته به ونه غني چې زه خبر شم دراله کې چې دا به ماشو چې چلی وي وایرس به الډي د په وجود کې وي او که خنه شي نو ممکن پیشرفته حالت ته ورشي شدید حالت او هاد حالت ته ورشي او نور کسان په مصاب شي ځکه چې عادي ته به خو ډیر کم کسان نور ته انتقالي کوالګي نه نور بنې اما دغه بیغوری کراته وای چې باید بیغوری ونه کی په څه شکل باندې وي
دقیقا جناب استاد زموږ اکثره په هیوادوال الله پاک دی د تا ژوند ورکی زکل کلا ویم په دې باندې هم تاکید کوم ډیره هیوادوال مو دی اول ډاکټر چې دا هغه په خپل باندې هغه کلیک تجربه کار کاسته او دوه هم د دواخانه ته مراجعه کوي اڅ کلا هم نږدې روغتیایي مرکز ته یا ډاکټر ته مراجعه نه کوي په دواخانه کې هم د کوشش کوي چې انټي بیوټیک واخلي کله شي چې په یو ځای نه یو ځای باندې ماس چرې داس دا یو ځای خو لګيږي او دا کار دې دې لامل یو دې سبب کیږي چې دې وضعیت نور هم وخیم کیږي او که چیرې دې د وینې ماینه نه وکړي په خپل سر درمل اخلي یعنی دې وضعیت نور هم د وخامت خواته او هغه بابلی چې په نوروغي کې رومانسکیږي په دې کې رومانسکیږي ځکه دې په دا د جنگی ته پرسته چې په کالو باندې میاشته باندې نه پاتې کیږي دې تفریق لورات څوار لسوالو پوري دا نو په تاسو ولاته کې چې دای کله په هر ولایت کې زموږ د افغانستان کې چیرې مو یو ورور یا خور په تبه باندې اخته کیږي امو ورته د توصیه ده جناب استانک زای صاحب چې کوشش وکړي تاسو نه قربان شوم چې د خپل کور درمه استفاده ما کوي په دواخانه کې مختلف زرقیات متر سره کوي یا د بون زمره غوړی د اقل چې نږدې روغتي مرکز ترور شي زه مطمئن یم هغه ډاکټر که تاسو ته هغه درمل مکمل در نه کینو حتمان تاسو سره نمایي کوي چې ورور اته مشکل جدید دی کوشش وکړه چې هغه د ولایتي روغتون ته مراجعه وکړه نو په دې سلسله سره دې مشکل ډیر اسانه کیږي او دا که د خپل سره درمل یا یوناني درمل یا د بوټو د خبره ده رنگ رنگ بو گیاونه استفاده کوي او د پلاټلیټ هم بیا په شلو دې سره کوي نو دا څه خوده موږ ته واس هم وزي موږ هم داسې کوم دا خبره کوم سیستم بیا نه لرو چې بیرته دې زر تر زر دغه ته خبره دې ور داخل کو دې جوړ راووزي نو دلته بیا ډیر ستونزې رومانسکی اول دا چې ستونزې چولاتونه کوم کسان رزي دې ته وینه پکور ده دی بیچارگان تا خلق وینه ورکی، لیکن دی سره یو پایواز وی، دی نو واتساپ گروپ لري چې شریک کی او هغه د پاور بلاس ورقه پلاس کې نیولې وی، انده کم بوت دا پرفیت لا عمله زیاته د موږ هغه روغون بل خصوص ډینګو کونګو کې خپل ژوند له لاس ورکې نو خبر دی چې د موږ مسجدونه چې هغه کسان د ازادۍ راجو نار وی چې اول قدم کې څنګه شته په نږدې روغتي مرکز ته مراجعه وکي، حداقل یو ډاکټر ته یو مالج ډاکټر ته کوم متخصص ډاکټر ته مراجعه وکي، فبه هغه خو کار نه موي ورته کوي نو خپل سر درمل دې هیڅ کله هم نه کوي.
بله بله من نن ډاکټر صاحب اوس براسو د دغه مسلې ته چې د تاسو په شفاخانه کې پانتانی روغتون یا په نورو کې څومره امکانات شته چې دغه سی ورس تر مخه زیاتې دون کې سونو سمه رسیدګي وشي، په داسې حال کې چې د افغانستان روغتي سیستم سره کڅام چې ځینې مرستې کېږي خو لکه څنګه چې پخوا وي هغه څه نشته، اکثر مؤسسې چې سی برخه کې کار کوي اوس کار نه کوي، یوازې د روغتیا وزارت او ځینې کم ډونران که پیسې ورکي یا امکانات ورکي، دا څومره ننګونکی دی دغه سی وضعیت؟
نو که خپل روختون ته راشم ستانکزی صاحب، ځکه زه نه غواړم په نورو روغتونونو باندې یا د افغانستان نورو ولایتونو په سی سیستم باندې رڼا واچومه، زموږ په روغتون کې که زما غږ هم چېرته زموږ وطنوالو اوروي او هغه انتاني روغتون ته راغلي وي نو حتما دغه خبرو سره بدرګه کوي چې فضل د الله ده تر اوسه پورې زموږ تقریبا د نوي په شاوخوا کې 90% په شاوخوا کې امکانات مو داخل د روغتون نه دي، یعنې دغه کسانو ته چې کله موږ د ثانوي انتاناتو په خاطر باندې انټي بیوټیک ورکوو په داخل کې شته او سیرومونه ایدې تر څنګ ایدې هغه د ډوډۍ او لابراتواري معاینات ایکس رې او سیټي سکان مو هم په دغه ورځ کې فعالیږي، دغه شان د امکانات په داخل د روغتون کې لرو او ایدې تر څنګ د یادولو وړ خدا ده چې دغه ناروغان بل ځای نه نیسي، جناب ستانکزی صاحب په هر ولایت کې د دې دپاره چې هغه ساري څانګې دي هغه یې نیسي، نو بل خصوص زموږ د دې دپاره په کافي اندازه امکانات لرو او دا هم د عامې روغتیا د وزارت تر چتر لاندې دغه خدمات ترسره کوو، نو الله پاک دې وکړي چې زه دروغزن نه شم او زموږ دوستان چې زما غږ اوروي او دا خبره سره بدرګه کړي، نورو توکل په خدای او په د کمبود په لحاظ باندې شته مشکلات شته په روغتیایي سیستم کې همیشه سیستمونه
که همیشه مشکلات شته دی چې هغه به انشاءالله ورو ورو حل کیږي، توکل په خدای انشاءالله. ډاکټر صاحب زه غواړم یو شخصي تجربه وایم، زه ترکیه ته تللی یم، هلته لږ څه ناروغ شوم، تب او بدن مې درد کاوه شی، نو زه لاړم یو ځای ته چې سیرومونه لګول، یو کلینیک باندې یو ځای وو، نو هغه موظف کس څو رقمه سیرومونه ګډ کړل او ما ته یې دا سیروم ولګو، سم چې زه ورخطا شوم چې مال دا اول وار دی دغسې ډیر سیرومونه زه اخلمه، هغه ویل چې نه دا ټول تقویتي سیرومونه دي، یعنی څه خطرناکه دوا چې شی نشته پکې. رښتیا ده چې کله چې سیروم خلاص شو نو زما حالت ښه و، خو زه یوازې فکر کوم لمر وهلی وم او تر څنګ یې لږ څه ستړی وم، یعنی هغه زه خرابه کړم، داسې نور خطرناکه وایرسي څه ناروغي نه وه. څه فکر کوئ ځینو حالاتو کې که دغسې امکانات وي څه شي چې ښه ده چې وشي او څه ښه ده چې تطبیق نه شي په دغسې حالاتو کې، یعنی تقویوي هم څه شته د تقویې لپاره که څنګه؟
خپله تجربه وویل رښتیا هم، نو په داسې هېواد کې لکه ترکیه چې داسې څو رقم سیرومونه ګډوي، مثلا یو نفر ته کېدای شي د یو سره ریاکشن ښکاره کړي، خو خیر تاسو په روغتیایي مرکز کې وایي، لیکن زه دا وایم ستانکزی صاحب چې طبابت همیشه ډېر په دغه خبره په زرابین باندې هغه دوا توصیه کوي. په داسې حالاتو کې که چیرې یو نفر زموږ مثلا یو خور یو ورور په لرې پرتو سیمو کې، هغه ته کېدلی شي چې هغه ډاکټر په توصیه باندې لرې زه ورته ووایي چې ته کېدلی شي چې مثلا یو رنګر سیروم یا سلیم یا د تر څنګ میکس یا ګلوکوز واخلي تر هغې چې نږدې روغتیایي مرکز ته راځي، او که داسې په سلاقهیي شکل باندې ورکوي چې مثلا په هغه کې رنگ و رنگ امپولونه و دواوی ها چهی او دیگه تقریه پا خاطر سعید اغا شخص پا اغا ساد که ستیبل کی گی، لیکن که دلشی در غلط هم اصلا ویتامین سی و را چهی دکسامیتازون و را چهی نیروبیان و را چهی، او در حالی که چه در شان چه دی کت کتابی بیس نلری جناب ستانکزی صاحب که دلشی خدا نخواسته اغا ناروغ در جونس خواد قمار و نویل شی هغه ته کېدای شي که د یوه د دو د دواګانو سره دی اساسیات ولري، نو هغه په دواخانه کې له منځه ځي یا په کورکور کې له منځه ځي، نو ښه به دی چې زموږ ته هغه څه چې طبابت هغه په اساسي بیس چې متبر ژورنالونه دي کتابونه دي چې هغې راته ویلي مثلا که یو نفر لمر ویلی وي اورالنتي کې د خپل لور شای نه شي اخستلای کیدل شي تاسو مثلا هغه ریډي کې مثلا ورید ورته خلاص کې ورسته دغه هغه رنګر هم په خپل قطرات ورته تیار کې مثلا یو بل او یو فلوید تنځ دی روغتي مرکز بیا غلطه کې چیرې د ضرورت پیږي نظر به وو ګایدلاین ته یا په هغه راهنمو ته هغه ته تطبیقات کوو خو خه به د زوایم چې جناب ستانک زای صاحب چې زموږ داسې خوین دی ورونه چې په لور پروتو سیمو کې دی کافی مایاتو څخه استفاده وکي او که شي نشي خستلای بیا هم د هغه ورید لور چې ډاکټر امر توصیه کوي یا لکه تجربه کار ډاکټر هغه د واخلي خو داسې په سلاټایی او په رنګ و رنګ بنجاره شکل باندې نه چې خدا نخواسته د کوم ریاکشن ورسره ښکاره نه کړي او د دې د دې په ځای چې ګټه ورته ورسېږي چې د خدا نخواسته د خپل ژوند د لاسه ورنه کړي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس به راشو د دې په برخه کې چې څه ډول مخنیوی کېږي، خصوصا د افغانستان په شرق کې چې ګرمي هم زیاته وي، حتی ژمی کې هم ډیر یخنی نه وي، یعنی د ماشو لپاره یو ښه مناسب هوا دلته، خصوصا دغه سیمې چې ښارونه چې مینځ کې رودونه دي یا ویالې دي یا ډنډونه تشکیلیږي، د دغه په ارتباط کې راته وي چې په څه ډول دغه ماشو مخنیوی کېدای شي.
نو کراش دیتا پا چه همیشه موگا پا که کچیر خدا نا خواسته دست و نروغی موگا نیسی لکه دینگی موگا وای چه امکانات نشتری مثلا ایده ترسنگ موگتا تو کلاساسه این نلری نروبشو دیتا چه اخپل بانده هم باید زان لک پذاب که جنو رستان اگزای سیب، یعنی مثلا دینگی دی کنترول یا وقایه پک لبانده دا پا دو برخو بانده ویشو یو فیزیکی وقایه دا چې لکه تاسو هم اشاره ورته وکړه په هر ځای کې چې اوبه ډانډې وي یا مغلته پشي مالته بچونه شي مغلته اوګه شي ورسره غیر په بولغه پشي باندې بدلیږي او موږ چې نو دغه ډانډې اوبه باید منځي سو کاغه د نل لوندي کې بامبي لوندي او که بازي خود سره دغه ایسیګون چې جوړیږي یا ایر کنډیشن دې دې په اوغو په ذخیرو کې ډانډې کې دا به جاری وساتو او دا اوبه که په هر ځای کې وي یا هغه زوینه باید پټ کړو. او ادې ترڅنګ موږ به ډېر کوشش وکړو چې په داسې موسم کې که چیرې مو وس توان رسیږي خپلو دروازو کڼکیو ته پشخو جالۍ ولګوو. او ادې نه علاوه چې هغه کور کې که چیرې موږ ګلدانونه لرو یا مثلا ډېر ګلان لرو او د هغو بیخ ته باید اوبه کمې واچوو تر څو پورې هغلته اوبه ډنډې پاتې نه شي د همیشې لپاره، ځکه چې بیا هم هغلته همدغه د دینګي غوماشې اغې چي او هغلته بیا په بالغ غوماشو باندې بدلیږي. او دوهم به راشو دې ته چې دا خپله باندې فزیکي کنټرول و دوهم که راشو کیمیاوي کنټرول ته موږ باید هغه سپریګانونه په داخل د اتاق استفاده وکړو چې خپل باندې دې او هغه د زراعت وزارت هغه بل خصوص هغه د کلینیکونه چې دې هغه توصیه راته دغه توصیه باید واخلو چې موږ اساسا دغه سره نه کار کوو په داخله اتاقو کې به دا پاشي وکړو. او وی دې ترڅنګ چې چیرې د باندې پریوزو نو خو به دې چې پشخانونه استفاده وکړو که چیرې مو پشخانو ته واسطه ونه رسیږي نو موږ باید هغه لوشن وکړو چې دې هغه هغه پیسې باندې رستو بینیفیت موږ یو استلول لرو په توابات کې چې دې هغه ګټه نظر تاونو ته ډیره ای. نو که چیرې دا کار وکړو نه تر هغه د دینګي د غوماشتې چلو څخه بلکې د نور غوماشتې چلو نور اشارات چلو څخه به هم جناب ستانک زای صاحب په امن پاتې کیږو.
بله ډاکټر صاحب مننه. اوس به دا چې تاسو د مایاتو یادونه وکړله، احیانا که څوک دغسې ماشو چلی وي مخکې له دې چې ډېرې حال خرابه شي، څه څه امکانات ورسره یو په څه شکل باندې باید ناروغ سره نږدې وي، په څه شکل ورسره تماس ونیسي یا څه ډول ډوډۍ ورته ورکړي؟ ځکه چې تاسو ویل چې دغه ساري ده او سخته ده، یعنی د نورو د نیولو امکانات هم شته په یو کور کې.
بله جناب تنزای صاحب، بیا به هم لکسه دا خبر رڼا په واچوو. ما ادې انتقال ډېرې پیښې چې رامنځته کېږي همدا غوماشې چې چوپ وستبونه چې خاصه غوماشه ده او دا غوماشه د ملاریا د غوماشې برعکس د ورځې د خونه ډېر چیچل کوي. او دوهم انتقال چې ده تنزای صاحب هغه خپله باندې د مور څخه ماشوم ته ده، یعنی هغه میندې چې امیدواره دي هغې ته کېدای شي مور څخه ماشوم ته شي. او درېیم انتقال هم د وینې د لارې چې یو کس بل کس ته وینه ورکي او هغه کچیر پټنګي اخته ای بل کس په اخته کوي او دې ترڅنګ د لوس ورکولو مچولو کولولو او همدارنګ د اوایي قطرات د لارې د نورغي انتقال نه کوي کچیر زموږ په کورنۍ کې یو څوک رومانسکی خدا نه خواسته پټنګي باندې اخته کیږي نو موږ به ډیر کوشش وکړو چې اوله غي تغذیه ته فکر وکړو پیریته په کافی اندازه مایات او دې ترڅنګ د میوه او ترکاری وو او سبزیجاتونه په کافی اندازه استفاده ورته وک او دې نه علاوه هغه په کور کې پرې نه کړو تا هغه ته چې نږدې روغتیایي مرکز دلته بوزو او هغه ډاکټر حتماً ته توصیه کوي چې دې سی بي سي دې ترڅنګ نور هغه روټین معاینات چې ورته لازم دي دا باید هر ورځ ورته تکرار شي تر څو پورې چې خدا نه خواسته د وینې په هغه پارامترونه چې دي په دې کې کوم یو پارامتر راټیټ نه شي او د دې لامل نه شي چې هغه خونریزي ورکړي نو دا باید جدي مراقبت تر لاندې وي خو ښه به دی هغه کسان ته چې بلسو چې بابیړی ورکړی دی مثلا هغه د پوزې یا د خولی لري دغه په خونریزي لري او یا همدارنګه د غټو متیازو رنګې تور وي یا په استفراقاتو کې وینه لري دا باید حتماً په روغتون کې باید بستر وسي تر هغو پورې چې هغه ډاکترانو ډاکتر صاحبانو او دې ترڅنګ هغه عمومي وزیر په دې باندې فیصله نه وي کړې نو دا د کور ته نه ځي که چیرې بیا هم ځي نو دا لکه څرنګه مو چې وویل چې ساري ده لیکن د وینې د لارې د مور څخه ماشوم ته دغې لارې ساري ده نور لاس ورکولو د ټوخېدو دو لارې انتقال نه کوي تر اوسه پورې چې کومې څېړنې شوي دي زما استاد عزیز
من ډاکټر صاحب د دغه پیښې خوس موږ رپورټ درلوده چې په ننګرهار کې لږ تر لږه نوي پیښې دي او هلته خلک بستر دي تاسو سره څه ارقام شته حداقل د خپل روغتون چې مرکزي روغتون دی څومره ناروغان په ډینګي باندې اخته دي او هغه څومره حاد کیسونه لري په دې رابطه باندې
دغه نن ورځ زموږ سره د ډینګي تبې ناروغان چې وو هغه 15 نفره وو او دې ترڅنګ موږ د کانګو ناروغان هم په دې وړ کې بستر درلودل خو توقونه بیل بیل دي خو په نن ورځ کې 15 نفره موږ د ډینګي په لحاظ بستر درلودل چې هغه د څو ورځو راهیسې راسره وو او وضعیت یې ښه وو کېدای شي د هغې نه ځینې کسان نن مرخص شوي هم وي
بله ډاکټر صاحب غواړم وپوښتم چې که څه هم چې درملنه ډېر نشته اما څه کوئ د دې لپاره د دې ترڅنګ چې وقایه روانه وي څه دواوې شته څه امکانات باید وکارول شي
د دې ناروغانو لپاره یعنې د ډینګي ناروغانو لپاره کوم خاص انټي وایرل نشته لکه څرنګه چې تاسو هم زیاته کړه نو دې لپاره موږ ډیر کوشش کوو چې هغه انټي بیوټیک دې په خاطر ورکوو چې خدا نه خواسته موږ یو اصطلاح طبي کاروو چې هاسپټل اکوایرد یا هغه د شفاخانه نو انتانات هغه مصاب نه کړي ځکه د هغې معافیت ضعیفه ده انټي بیوټیک ورته ورکوو او دوه مایات او دریم دې ترڅنګ دغه کسانو ته موږ پروټین شکل باندې معاینات هغه معاینات چې زموږ په روغتون کې شتون لري هغه ورته ورکوو او که چیرې زیاتره زموږ د ناروغانو مثلا ایچ بي خپله باندې ایچ بي کته وي او پلاسټ ډاون وي دې دپاره بیا مختلف پهوم ټکو که چیرې ووایو سره وینه که ضرورت وي هغه ورته راغواړو او د دې ترڅنګ سپینه وینه او که چیرې د دې ناروغانو انرژي کېږي بیا دې دپاره خپله باندې اف اف پي ته موږ ورته توصیه کوو او هغې دپاره راهنمایي کوو نو دغه کسان په دې خاطر باندې زیاتره کسان چې بابیړی ورکړی وي زموږ سره بستر وي او خدا نه خواسته کې دې څخه یو کس مثلا ځي خپل پښتورګ وظیفه د لاسه ورکوي یا رینال فیلر خواته ځي بیا هغه اتومات کنسلټیشن ګروپ ته اچوو هغه ځایونه چې دیالیز لري هغه هلته یسته او هغه دیالیز کېږي دوباره یې موږ ته راستی نو د دې سره په ناروغانو سره ډیری کومک زموږ په روغتون کې جناب ستانکزی صاحب ترسره کېږي او په عمل کې هم ورسره کېږي
بله مننه کوم ډاکټر صاحب غواړم یو څه بلم په دغه برخه کې وپوښتم چې د خلکو ته چې کومې توصیې تاسو کوئ دا څومره جدي نیسي خلک په دغه رابطه باندې خصوصا او فکر کوي چې واقعا تاثیر کوي دغه پیغامونه چې په عام شکل باندې مطرح کیږي که څنګه
تقریبا پستانزیسی که چی رو ایما چه پا زموگ ادعقل کسان چی دی زموگ مسیجون آروی او اکثریت کسان ما مسیجون آروی پا دی اکلا بانده پا دا هم باید پاک و محمدی و آیو یعنی کلا چه موسانو لکه سرنگه چه موگ ورتوایی چه پی خوری او رو را ادعقوز هم دزاده دی رادیو لار تاسو خپل پیغامان دیتا نشرکویا چې د باندې پریوزي حتمند پښخانه نه استفاده وکیا او دا وقایه همیشه ارزانه او اسانه بهتره به مالجه نه ده. نو د دې نه علاوه که چیرې د اوبو ډنډونه تاسو کور مخه سره لري هغه جاری وساتئ، یا د دې نه علاوه چې په دې پورې تړاو لري هغه د کانګو نورغونو ته چې قصابان ته موږ وایي چې تاسو پیشبند ماسکو دسکش وشوئ، د دې نه علاوه چې زموږ مسج سپارښتنه نه منئ راته وایي ته ډاکټر صاحب داسې د بېغیرتۍ خبرې کوي، موږ د ناروغۍ په قصه کې نه یو، دا موږ نه پوهېږم، موږ ته انتان نه راکوي بېچې بده ورځ وخته کې مغه کس چې د دوو شانو په قصه کې نه وي چې دا ناروغۍ ورته انتان نه ورکوي مغه زموږ سره په وار کې بستر کېږي. نو راځم خپلې خبرې راټولومه اصل موضوع ته چې زموږ په هېوادوال الله پاک دې ته ژوند ورکړي، پروردګار الله موږ سره په خپل په امن کې ولري. دی باید کوشش وکړي چې دغه سپارښتنې چې د عامې روغتیا وزارت تاسو رسم محترمې رسنۍ ورته کوی دا باید جدي ونیسي عملي کړي. دینګي په هکله باندې زه مطمئن یم چې نور ډاکټر صاحبانو هم معلومات ورکړي دي په کافي اندازه باندې. دینګي داسې یو شی نه دی چې زموږ کور ته پیلری روشه دروازه را ټک ټکی را باندې حمله کړي، نه، خو خپل باندې موږ د باندې پریوزو ګرځو او د غوماشو د ځولو لپاره زمینه مساعده کړې ده، ورسره د غونه موږ چی نو په دغه پدې اساس باندې دا سپارښتنه موږ هم بیا هم ټینګار کوو چې زموږ ډیری خلک را سره همکار وي، د خپلو خلکو سره، د عامې روغتیا وزارت سره که چیرې دا مسیجونه مراعت کړي. زه مطمئن یم چې د دینګي واقعات به انشاءالله د بازار د یوه هفته کې صفر ته راځي.
بله بله، ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب فرید الله عمری، کور مو ودان چې په دغه پروګرام کې مو مخته توضیحات راکړل، د ډینګي پر اړه باندې مو خپل معلومات شریک کړم، دا رنګ خپل سپارښتنې له تاسو مننه کوم، سلامت اوسئ.
کور مو ودان جناب ستانکزای صاحب، چې همیشه تاسو هم د خلکو د اړتیا وړ وړ موضوعګان انتخابوي تر څو پورې چې زموږ خلک مثبت مسیجونه ځنې واخلي، بیا مو هم کور ودان.
سلامت اوسئ. درنو اوریدونکو، ډاکټر صاحب فرید الله عمری او د انتانی ناروغي متخصص هم دارنګ ترینر متخصص چې د ډینګي ته په اړه تل موږ سره خبرې کولې، د خپل خبرو کې او څو ویل چې ډینګي کوم عادي ته نه ده بلکې ډیره زیاته خطرناک ته بده، چې د ناروغانو د هډوکو درد ډیر زیات جدي وي او ترڅنګ سترګي معده او همدارنګه د وینو د کمښت مسله هم رامنځته کوي، او باید خلک جدي ونیسي او د ډاکټرانو توصیه او عامه پیغامونه چې په دې اړه خبريږي هغه ډیر جدي ونیسي، ځکه چې دا یو مرګونې تبه ده او نور کسان هم پریاخته کېدای شي. نو د خبره چې باید بے پامای ونشي او ټول صحیح سپارښتنې چې کیږي په دې اړه باندې ومنل شي، ترڅنګ د دوی سپارښتنه دا ده چې باید ژر تر ژره که څوک په دې ناروغ اخته کیږي او غیر عادي تبه ولري لکه څنګه چې دوی ویل، باید صحیح مراکز ته مراجعه وکړي څو اړوند خدمات او تداوی ورته پیل شي. له تاسو مننه چې د روغتیا ژوند شتمنۍ دغه پروګرام مو واوریده.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادي رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
خرابات خدای ودان لری تر دې
ویل تل پیز رندان یم هو ویل تل پیز رندان یم هو زک سرل کمجنون پا ویران یم هو زک سرل کمجنون پا ویران یم هو چمایل بین میں پظاہر صورت علچو ظاہر بین میں پظاہر صورت علچو باباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو باباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو زکسر لکم اجنون پا ویرانہ یم کسل کمجن پر ویران یم ہو چمایا تجھے بزم دمجلس صدب پمالی تجھے بزم دمجلس تاو تپ مادی تجھے بزم دمجلس تاو تپ مادی ہم ساقیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانیم تک سر لکم اجنون پر ویرانیم ساقیم ہم شراب ہم پیمانیم سکا سر لکم اجنون پا ویرانیم چمائن پا چمائن چمائن پا پری وش جانانیم سکا سر لکم اجنون پا ویرانیم سکا سر لکم اجنون پا ویرانیم
جمبولا بتا بفهمنګه پتا تو جم مولا پتا مفتون بفهمت ګه پتا تا بدغت با مرما دیل وا ته جانا نه یم به کنده بر دی د لګما زل دل خانه یم وا کنده بر دی د لما
دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیاما دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیاما ای دمرا نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی گی وی دمرا نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں دیا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی یا باز زنیم چی